السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. اجرائیه رئیس عبدالله وی د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په هیواد کې د روان امنیتی حالت او نورو امنیتی مسایلو په اړه ځواب ووایي. د سلما بند یو برخې د پرانیستو په اړه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته راپور اورو. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت څاروان څخه چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی پوښتم. څاروان صاحب، کوم خبرونه د نن ورځې په خبرونو کې ټاپ دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. بله خبره دا ده چې د ترکیې صدر اعظم وایي پر اسلامي دولت ډلې او پی کی کې د ترکیې ځواکونه هوایي حملې به د سیمې حالات بدل کړي. همدارس به واوري چې سعودي عربستان پر یمن هوایي بریدونه درولي دي.
ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نړیوال خبرونه شیبه وروسته وړاندې کیږي. اوریدو ته راسره اوسئ. لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره چې سید یوسف حلیم د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د خلکو پسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سید یوسف حلیم د افغانستان د ستر محکمې د رئیس په توګه معرفي کړ. د جمهور ریاست ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی حلیم نن د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه لوړه وکړه او بیا ولسمشر د ستر محکمې د مشر په توګه د محکمې کارکونکو ته معرفي کړ. په همدې حال کې له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې ولسمشر په دې مراسمو کې د ستر محکمې مسؤلینو تا ډاډ ورکړ چې نوموړی او حکومت یې د سترې محکمې د هلو ځلو او اصلاحاتو بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی حلیم تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په اکثر ولایتونو کې د خلکو پسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د دې شورا سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو له ملي پاسون څخه د ملیشو جوړولو لپاره کار واخلي. په دې ورستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې یو شمېر حکومتي چارواکي او پخواني مجاهدین د طالبانو او داعش سره د مبارزې په نوم خلکو ته وسلې ویشي او ملیشې جوړوي. د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او شپږ ویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان د ملي امنیت د بخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن څو بېلابېلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال په دې اړه وویل.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپل منځو کې وویشي او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو داسې هڅې پیل کړې چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالات تر کنټرول لاندې دي. ځواکونه مخکې لا هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون ویل د هند د پوځ کمانډو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګوراداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې وویل، هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی.
لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است،
نو د سیمه هیوادونو ته از مش پیغام داده چې مش باید د ګډو ستونزو پر ضد په ګډه وجنګی شو،
همکاري کړئ.
وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتمي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فرض خلی سیمه کې کړکېچن فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی، د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله وروړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزي افخم د بحرین ادعا بې اساسه وبلله. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید مایک هاکابی د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. هاکابی چې پخوا د ارکنساس والی یا گورنر و، پرون په ټویټر کې لیکلي چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د دې اشاره د نازیانو له لوري د مرګ کمپونو ته وه. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند ډېر مشران د ایران پر اتمی موافقې انتقاد لري. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو او دغه راز بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وایي چې پنځه ورځنی اوربند به مراعت کړي څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له دې کېږي چې د تعز په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږته لږه اتیا کسان ووژل شول. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو د څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کاندي. او په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د اړیکو په شکل لشته لږه 15 کسان ونیول. د ترکیې رسنیو ویل مشکوک کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي، د انقره په بیرام مینه کې د سهار وختي په برید کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په کابل کې د اورښت احتمال هم شته. د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 40. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 30 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 22 اټکل سوی ده. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټه 24. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 وي. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړی خپرونه او قدر منوریدونکو د دې خپرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خپرو. و باوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د امنیتي حالات په اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ووایي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په فاریاب کې د عملیاتو مشري کوي په دې ولایت کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شمال د جګړې په دواړو اړخونو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه ښودلې.
دغه خیزشونه او دغه قومي حرکتونه چې دي په دېر کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفینو لخوانه هم قومي خیزشونه کې دي.
د سولې عالي شورا وایي که د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربان موافقه ونشي نو پر دې خبرو باور نشي کېدای.
کوم مذاکراتو ته ادامه ورکو او دې کې اوربان ونشي بیا به دا مذاکرات رسمي موعد پاتې نه ګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څیړو. ترکیه د تروریزم په وړاندې څومره قوي او څومره کمزورې ده؟
ترکیه د نورو هیوادونو په شان آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخولو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
ګڼ په زړه پورې مطالب هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ و به اورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن بللی او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته د اشارې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه وضاحت ورکړي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي بلکې په مستقیمه توګه د پر کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلې د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبل واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړي، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړي چې دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس ته ده، وضعیت څو خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید یو ډول توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړل، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او ولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملی نتیجه به د اوربان پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یو ورځ سیال وګرځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حملې او د افغان پوځ عملیات روان دي. په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. د افغان پوځ لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتی ځواکونه هلته د دولت وسلوال مخالفین ځپی. جنرال شهیم له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګنې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدن و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدمشاه د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړی او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی امهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي ویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولې دي. فاریاب ولایت د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوې ده. افغان امنیتي ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په درې ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبری ساعت ته غوښتست. د بشری حقوقو ډلې په شمال زون کې د ماشومانو پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشری حقوقو د سیمه ایز دفتر مشر سید محمد سامی وایي ک پر وخت د رواني جګړې او ناامنیو مخاونني ول شي دا ویرشته چې د جګړې دواړه لوري پر روان جنگ کې د ماشومانو څخه ګټه پورته کړي او د ناامنیو ډیرای قرباني به هم د ماشومان وي. په دې اړه مجیب رحمان حبیبزی د ازادۍ راډیو خبریال لبل خدارا پور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روانه جګړې او موجوده ناامنیو د ناور اغیز او پړاندې څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي لدې کول اندېښمن دي چې په دې سن کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند یې له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیز پر ماشومانو ده او د ناامنیو لپاره سره سم په دې سن کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي ترڅو په شاقه کارونو لاس پوري کړي. سامي وایي لکه چې په شمازون کې نامنه یزور اخیستای او بدامنی زیاته شوی ده ورسره سم د ماشومان په وړاندې هم تورتي خولای مخ په زیاتې دوی هغه یې پاړه داسې وویل. ډیری قضیې د موجوده ناامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامي وایي چې د ناامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هیواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګه له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتیږي او یادې مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامي له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي کې دولت په موقع سره د نامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي، دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسله والا ګټه پورته کړي. سامي یې پاړه زیاته کړه، په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي په هماغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کیږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسله وال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامي له دې سره چې په شمال سون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاخه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو او د ولسی پاتونو په لیکو کې د ماشومانو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي نو ښایي چې وسلوال مخالفان هم په جګړو کې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کړي. په دې اړه سباون کاکړ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د اندېښنې په اړه ترې پوښتلې.
تازه تازه په شمال کې نامنۍ زیات شوې دي په دې وروستیو کې، او نامنۍ د دې موقع برابروي چې کوچنیان ډېر متاثر شي د څو جهتونو نه. ځوانان کېدای شي فرار وکړي یا نورې سختې د افغانستان د بېکارۍ د وجې نه او د فقر د وجې نه او یا نورې هېوادونو ته لاړ شي، نو ډېر بوج په اطفالو راځي چې اطفال باید کار وکړي او شاخه کول وکړي. د جنګ د وجې نه دغه خیزشونه او دغه قومي هغه حرکتونه چې دي په دېر کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار ونیسي، هم د مخالفینو لخوا نه، هم دغه قومي خیزشونه چې دي. موږ ډېر کار وکړو چې په نظام کې هغه قطعات چې په اساسي قانون ټولان وینه شوې ده او تعریف شوی ده دغه تقویه شي، نو دا چې دغه قومي پاڅونونه او ده دا ډېر امکان لري چې د نقض حقوق بشر دپاره هم د استفادې وړ وګرځي او د دې توپک نه په استفاده وشي، او بله دا چې اطفال کېدای شي په دغه قطعاتو کې موجود دي. خو بعضې قومي پاڅونونو کې لیدل شوي دي چې ماشومان د استفادې وړ ګرځېدلي.
جناب بیدار صاحب، په کومو ولایتونو کې د دغه ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل شوې ده؟
د دولت مخالفینو لخوا خو ډېر په وسیع توګه باندې په درې موارد او څلور موارد کې د اطفالو استفاده کېږي. هغه دا چې په انتحاري حملو کې، جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو ځای په ځای کولو کې، او بالاخره په استخباراتي معلوماتو کې هم ترې استفاده کېږي. نو اوس په نظامي قطعاتو کې، هغه رسمي قطعاتو کې چې وړاندوینې په اساسي قانون کې موجوده ده، په هغې لوکې کې نشته دی او اطفال. په ځانګړې توګه باندې په کندوز کې دا مسله لیدل شوې ده او په نورو ځایونو کې هم کېدای شي.
بله، داسې مشخصا کړه ته وایي چې په دې جګړه کې کومې ډلې دي چې د ماشومان څخه ګټه اخلي؟
د دولت د خوا هم دغه دوه مورد دی چې هم پولیس محلي کې دلته هلته شته دی، دغه قوي پاسونونو کې هم د اطفالو نه استفاده شوې ده او امکانات یې شته دی چې موږ هم استفاده وشي، دا احتمال زموږ شته. او د دولت مخالفین په وسیع طور باندې د اطفالو نه استفاده کوي.
جناب بیدار صاحب، غواړم چې په وروستۍ پوښتنه کې وپوښتم چې څه باید وشي چې د دې کار مخه ونیول شي؟
اول معلومات او تعلیمات باید زیات شي، آگاهی باید زیات شي چې د اطفالو نه، هم په اسلامي تعلیماتو کې دا د ممانعت وړ خبره ده، هم په نافذه قوانینو کې، او هغه محدود نړیوال تعهدات چې افغانستان لري د نړیوالو کنوانسیونونو په وړاندې د بشري حقونو په هغې کې هم دغه ممانعت شته، دغه آگاهي باید زیات شي. دا یو مردود عمل دی او غیر اسلامي هم دی، غیر شرعي هم دی، غیر قانوني هم دی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د شمال پر روانو ناامنیو کې د ماشومانو د بشري حقوقو پر تر پښو لاندې کېدو اندېښنه څرګندوله. که تاسو هم د خپلو او د ټولنې د نورو ماشومانو د فزیکی او روحي امنیت په اړه اندېښنه لرئ، نو خپل نظر او خپلې اندېښنې له ازادۍ رادیو سره شریکې کړئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړی، ازادي رادیو ته رسیدي، او د ازادي رادیو به د هیواد والو سره، د ازادي رادیو له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ازادي راډیو د سهار له 9 د مازیګر تر 9 بجو هر ورځ خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې چې رسمي بیا به هم رسمي وي لژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه شي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستان د جګپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو کې ګډونوالې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. ټاکل شوی چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال د جولای میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره شي خو لا تر اوسه هم د خبرو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. فریبا ظاهر د سولې د عالي شورا لغړی او ویاند شاهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د اوربند د موافقې په اړه د ده خوشبیني څه ده.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوی وه چې دا اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربن وشي د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي د تور لیست نه د وستور د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسو ول پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوډلې و چې د اوربند به وسی د اوربند وکي ځکه خلک ډیر ورته انتظار باسي چې د خبرې به شاید مثبت نتیجه ولري او یو رقم خوشبيني ورته شي.
دوه خبرې چې یو خدا مذاکرات مستقیم مذاکرات دا البته د مذاکرات شروع او آغاز و دا او په دې کې د سی فیصله شی و چې مذاکرات ته به ادامه ورکو او د اعتماد سازۍ لپاره به کار کوو. نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو و دې کې اوربند ونشي نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریز ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلی ډزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي او موږ به په شکل د اشکال باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې د دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه علما مدني ټولنې ولسونه اقوام او قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
بله او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه موږ ترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
یو بل پوښتنه دا ده اوس چې دا د خبرو نیټه تقریبا نږدې سوې ده د دې خبرو ځای یا مشخص سوی دی ځکه ځینې راپورونه وایي چې کېدای سي په اسلام آباد کې اوسي په پاکستان کې ځینې راپورونه بیا وایي چې یا په چین کې به اوسي. نو آیا داسې معلومات شته چې دقیقا په کوم ځای کې به دغه خبرې اوسي؟
د ځای په رابطه باندې اخیری فیصله نه ده شوې ولی په مخکې دور مذاکراتو کې هم پاکستان امادګي ښودله چې مونږ د تحریری چې دویم دور مذاکراتو کې قربانه وسیږو د دې لپاره چې مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي او دا معقول او منطقي هم ده. ولی خوشبختانه چې چینایانو هم امادګي ښودله چې مونږ حاضری چې د سولې په رابطه دغه مذاکراتو په سطح قربه وسیږو. مونږ لپاره د زیات مشکل نشته. یعنی اوس هم پاکستان دې ته اماده دی چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او چین هم آماده ده. موږ په دې خوښ یو چې دا خبرې دې په افغانستان کې وشي، خو کېدای شي په دې دور مذاکراتو کې دغه مرحلې ته لا نه رسېدلې، نو د زیاده مشکل والا وی چې څوک آماده نه وي. موږ د مذاکراتو د کامیابی په هیله باندې مذاکرات وکړو، نه د زی په رابطه باندې مشکل نه لرو.
بله، او دا خبری د سیراپور نسته چې کدی سي د افغان حکومت لخوا د لورپوري چارواکي مخصوص د بهرنیو چارو وزارت نو مخصوص سوی دی چې خپل وزیر به پدې کې برخه لري. آیا دا خبره تاسو ته ایدوي؟
لیس خو تر اوسه پورې نه شوې نه ده، ولی مخکې د فهم په مذاکراتو کې سوری د عالی شورا نمائندگان هم د سیاسی عذابو نمائندگانو د ملی شورا نه پکې خلکو او د وزارت خارجه نه، نو دا ترکیب څونه چې جامع ترکیب وي او هغې کې هم د سولی د شورا نمائندگان یا وزارت خارجه ملی شورا نه یا د سیاسی عذابو نه نمائندگانی، موږ د پاره دا ښه خبره ده. یعنی دې سره موږ کومه مشکل ستونزه نه لرو، بلکې هیات چې هر څومره جامع هيتي هغه ښه نمائندگی کولی شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، د وخت د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه اسمت څاروان ته وښې چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سید یوسف حلیم د افغانستان د ستر محکمې د رئیس په توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثر ولایتونو کې ولسی پاتونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د سریپل سیمهیز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کوهستانا ولسوالۍ د قلعه شهر سیمه نیولې ده. د سربیا پولیس وایي چې پرون په دغه هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی د هنګری پولې ته نږدې د مهاجرو ترمنځ په شخړه کې ووژل شو. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید مایک حکابی د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، او د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت ته غوږی، او اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام لوبو تر پای ته رسیدو وروسته سبا هیواد ته راستون سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید چې د کرکټ نړیوال جام د چمتووالي په شل اوریزو سیالیو کې 15 مقام ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به سبا هیواد ته راستان سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوو سیالیو کې اوه لوبې د دوهمې درجې له ټیمونو سره ترسره کړي چې درې لوبې وګټلې، دوې لوبې د باران لامل مساوی اعلان سوی، او دوی نور لوبیه و بایللې. د افغانستان د سترنج د ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې پرون له برونای ټیم سره خپل لوبه مساوي کړه. د افغانستان د سترنج د فدراسیون د سیالي جوړونکو عبدالخالق وایس ازادي رادیو ته ویل ټاکل سوی چې افغان ټیم نن له هانګ کانګ سره مخامخ شي. دا لومړنی بهرنی لوبي دی چې د افغانستان د سترنج ټیم د روژې له میاشتې وروسته پکښې ګډون کوي. د سترنج آسیایي سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې د جولای په 28 پیل شوې چې تر دوو نورو ورځو پورې به هم دوام وکړي. او ټاکل سوی د کبډي ملي لوبډلې دریم پړاو د عربي سیالۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیل سي. د دغه فدراسیون مرستیال احمد پردین زیایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د کابل په ګډون له 12 ولایتونو څخه 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر څلورو ورځو پورې دوام ولري او هدف یې د 45 غوره لوبغاړو غوره کول دي. هغه وویل چې د دغو سیالیو د لومړي، دوهم او دریم مقام لرونکو لوبغاړو لپاره سوغاتونه او مډالونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له او د مازدیګر تر او خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ چې په هرات ولایت کې د سلما د اوبو په بند کې د اوبو زیرمه کول پرون پیل شول، خو د دې بند د برېښنا د تولید او د ځمکو د خړوبولو ظرفیت به کال دا وخت فعال شي. او د شل اووریزو لوبو د نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ په ټیم کې دننه د اختلافونو د حل هڅه کوي.
تجزیه مشکلات چی دی په دې باندې به جدي غور کو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوکل دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوکل مشر سره.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه اورئ چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 3 تر 5 بجو وړاندې کیږي. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي مؤسسې چمتو شوي دي چې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس وبخي د لوړو زده کړو امکان برابر کړي. په همدې مقصد نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال او د خصوصي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري دا اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمیر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحي مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعال شوي چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوي چې بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی صافی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
مونږ خپل شخصی ګټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عامو خلکو له ګټو زارو. مونږ ټول ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
خلک څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډیر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کیږي نو دا ډېر لوی ستونزه ده غریب دي وسه توان نه لري د دې چې د لاړ شي مثلا خوشي پنتونو کې ذکر وکړي نو زمون نظر او غوښتنه ده چې دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځيږي او پراخ شي نو ډیر خبرې ځکه حالت هم ډیر ځوانان بیکاری کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډیر لري
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د دولسمو ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغېږي یو اندازه دولتي پوهنتونونه جذبوي خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
په هیواد کې پروانو جګړو کې له ماشومانو د ناوړه استفادې په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو شفیع الله لیلیزی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د ماشومانو څخه خو حکومتي ځواکونه ګټه پورته کوي مخصوصا د اربکیانو په لیکو کې حتی 14 کلن ماشومان هم وي آغا جان د ژړې ولسوالۍ څخه لیکي چې داسې ماشومان هم شته چې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لیکو کې کار ترې اخیستل کیږي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي په لوی کندهار کې د ماشومانو ټول حقوق تر پښو لاندې کیږي خو یوه ورځ به د دوی د جنایاتو په اړه راپور ورکړل شي صدیق د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي دغه ځوانان ټول په نشو اخته شوي دي یا چارس یا تریاک او یا هیروین په برسیره او څرګنده په دوی کې خرڅیږي او حکومت یې مخنیوی نه کوي یو بل اوریدونکي محمد خان حنفي لیکلی دي چې له ماشومانو څخه استفاده کول زما پر نظر جرم دی خو اول همدا جرم د قانون ټیکداران کوي زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو له تاسو هیله کوم چې خپل پیغامونه په واضح او صفات کو ولیکي او لډیرو حاشیونه ډډه وکړئ په دې خاطر چې په لوستو کې موږ سمدستي لونو اکثرا په ستونزو سره مخامخ کیږو په هر حال خپل راپورونو ته دوام ورکو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند بچې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي یولس میاشتې وروسته استفادې ته چمتو شي علي احمد عثماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا بند د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خرابولو وړتیا هم لري په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه خوشاله ښکاري او ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوي او په یوه میاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی تیر ورځ د سلما بند د اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې په دې سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوب شي او 240 میگاواټ برېښنا به
تولید میکنه
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هری رود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 اویا میلادي کال کې پیل شوې خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه سوې د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او 2 کیلومتره پلنوالی لري او یاد بند د 640 میلیونو متر مربع او بو د زیرمی ظرفیت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي د دې بند چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت پکار دی چې د پنشیر، کونړ، پکتیا او دې ته په ورتو سیندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه یو په افغانستان کې سترو بنسټیزو پروژو څخه وه چې له دې سره سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیکا کې د مشلغو بنده په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بنده، د پنشیر بنده، افغانستان په نورو برخو کې دغه چې بنسټیزې پروژې چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزان باندې ښه تاثیر لري، موږ له دولت هیله لرو چې همدغسې نورې پروژې په کار باندې ولویږي.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې اټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سلما په بند کې چې ډېره مهمه پروژه ده په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي او یولس میاشتې وروسته به په دې بند کې د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب، څنګه چل دی په هرات کې؟ و مو اوریدل چې ښاریانو جشن نیولی د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده، این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان فرودن دهل و سرما در داخل این سجون جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادند، به بدل این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چین شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلفی از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در ولسوالی و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتند که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد، به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از اینکه پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800,000 هکتار زمین در آبیاری میکنه و حدود 32 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځیانې سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر ورداک نظر وپوښت. ډاکټر ورداک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
زه خو داسې ډېر ویریږم چې ترکیه هم د دغه لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري، کومو په یادو څو کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېر موده دوام وکړه. مګر د ترکیې ملت دا وکړی شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنکړ چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پوخوالي پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لري چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خو خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بې نظمۍ چې په دې سیمه کې منځته راغلې دا د پلان له مخې دي، تصادفي عمل نه دی. شوي له افغانستانه شوي وه په اروپا کې مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چې دي څلونکي شته دي چې دا خبره مني چې په 11 سپتمبر نه د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه پلاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شوی و شرکي کاندې شوی د افغانستان وشو او عراق ته راغله او بالاخره په ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوئ، په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامل ده او کې د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یو لوري په دې سیمه کې په تیره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشاله و او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي. چې مثال په توګه باندې طوفانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هیڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر ارامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه نه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه او علت همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله او ترکانو دپاره دا یو ډېر سر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس اواد ستاسې وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، که فرض کو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پی وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دی؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټول د دولت جوړنې کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي او کله کله کړی شي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترېنه راوځي. چې مثال په توګه باندې موږ ښایي چې په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د یو خاصې حلقو سره ارتباط ولري، په داسې حال کې چې واړه واړه ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي او په خپل مستقل عمل کوي او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وایي غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اواري کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هوارې کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسې خپرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا همغږی شي، او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
جزئي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکي سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي، خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني، ټوله به څېړي او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکي د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي، او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوې هم پکې شامل مل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړې چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به لوبي وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانگزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډیر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
واقعاً چې ډېر سخت مرحله زموږ لپاره، ځکه چې دا کنډیشن د پیچونه ډېر مشکل وو، د آسیا نه د افغانستان د دوبۍ نه، او دا موږ لپاره ډېر هارد چیلنج د ورلډ کپ لپاره لار موندل.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي.
موږ
هڅه کوو چې روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې، او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي، چې د راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوې په شمول دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي، او دویم دور بعد لس غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په 500 نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللي، او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي، د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای زو. ښاغلی سحر، په دې وروستیو کې نوې ژباړې کړي، راځئ د دې ژباړو په اړه نور معلومات واورئ. ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته، په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلئ او زموږ بلنه مو ومنله. د دې ژباړو په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوې دي، مخکې ژباړل شوې وې. دوه کتابه دي چې یو دی انا تر وین لاندې دی تورنټو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب دی دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه دي شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په درې ژبه کې ما پښتو ته وژباړله، او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم وي. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه و. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې و، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډیر څه ورکوي، رهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډیر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه و چې باید په پښتو کې هم وژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډیر زیات خلک لوستي دي او استقبال شوي دي.
سهار صاحب، تاسو ویل چې پریکړه همداسې وشوه چې له پښتونه به دري ته او له درینه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پریکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو واره چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کوم مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دورې د مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو د هېواد دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اساس وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما د دوه سره ولسل
ډېر لنډ راته ووایي. سهر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي، او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
بله، ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته څه ورسول شي، البته په شو الفاظ باندې ورسول شي، او لوستونکي پوه شي چې څه ورته لیږل شوی دي. البته امانت پکې پکار ده، خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکي سرګردانه نشي، لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، جملو ښکلا ته، خو تر هغه زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او شاعر او ژباړونکی علمګل سهر و چې د کابل له سټوډیو یې خبرې را سره کولې. له تاسو مننه.